د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
ګرانوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه د نندې اتوار ورځ 2019 کال ستمبر 20مه نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونې می، او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي. د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول سرټکی
په پاکستان کې چارواکي وایي هیواد کې سږ کال د جنګي طبي تر 10,000 زیات ناروغان مخې ته راغلي او اندېښنه یې څرګنده کړې راتلونکو ورځو کې به دا شمېر نور هم زیات سي. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا وایي له جنګي څخه ټوله پاکستان کې 14 کسان مړه شوي دي.
د پاکستان گلگت بلتستان کې د سورلو یو بس د غر سره جنگیدو په وجه پکې لکتر لگا شپږ اشتنان مړ شوی. د گلگت بلتستان حکومتي ویان تر مخه وجل شو کې د پاکستان فوج ځینی فوجیان هم شامل دي.
مړی او ټپیان د پیخي سمدستي وروستو د چلاس روختون ته رسولي.
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدلی. نوموړی به د سپتمبر په 20مه نیټه خپله وینا کې د کشمیر په کشاله خبرې کوي.
سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ. وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هیواد کې د جنګي تر 10,000 زیات ناروغان مخې ته راغلي چې طبي ازموینې مثبت وي، او اندېښنه یې څرګنده کړې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه ناروغانو شمېر زیاتېدای سي. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا ویلي مرکزي حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره له صوبو سره په تماس کې دی او اړونده اقدامات کوي. د نوموړي په وینا د جنګي لپاره یې په اسلام آباد کې یو کنټرول سینټر هم جوړ کړی او دوه ټلیفون شمېرې ورته ځانګړې کړې دي. ډاکټر ظفر میرزا د جنګي زیات ناروغان په پنجاب کې او په دریم نمبر په خیبر پښتونخوا کې دي. هغه ویلي له جنګي څخه ټول هیواد کې 1400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او بلې خوا په کمبوډیا کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هم په لوړه کچه د جنګي ناروغي خوره سوي او سږ کال تر اوسه پورې یو کم 40,000 ناروغان روغتون ته وړل سوي دي. د دوی په وینا پر اوسه سږ کال د جنګي یوازې 3,000 پیشې رامنځته سوي وي. دغه مرض له یو مچر څخه خورېږي چې پکې مریض ته د سر سخت درد او تبوي ورسته ټوله بدن کې دردونه شروع سي. د نړۍ 40% آبادی په داسې سیمو کې اوسېږي چیرې چې د جنګي خطر زیات دی. د ناجوړیو د مخنیوي لپاره اروپایي مرکز په خپل ریپورت کې ویلي چې د کمبوډیا، ګاونډي هیوادونو، لاوس، تایلند او ویتنام هم د جنګي ناروغي د زیاتوالي ریپورټونه ورکړي دي.
د پاکستان په شمالي علاقه گلگت بلتستان کې د مسافرو یو بس د حادثې ښکار شوی چې پکې د ریپورټونو تر مخه شپږ اشتنه مړه شوي او د 12 نه زیات نور جوبل شوي دي. د پاکستان میډیا په پیښه کې د مړو شمېر 2 ښودلی. د گلگت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق ځایي مطبوعاتو ته ویلي ټرافیک پیښه کې په وجل شو کې د پاکستان د فوج ځینې عسکر هم شامل دي. فراق ویلي پیښه کې جوبل کسان د چیلاس هسپتال ته وړل شوي دي. پولیس ویلی د مسافرو بس د سکردونه پینډی ته پلار وو د بی قابو کېدو لامل د خر سره جنگی دلی دی. احسان محمد خان په لن تفصیل راکړي.
د گلگت بلتستان د اعلی وزیر کوارډینیټر رشید ارشد ډیو نیوز ته ویلي د گلگت بلتستان حکومت لخوا امدادي هلې ځلې روانې شوې دي او په پیخه کې ټپیان شوي د درملنې لپاره د چلاس ځایي روغتون ته رسولي.
26 افراد جابات ہیں اور 12 افراد زخمی ہیں. زخمیوں اور لاشوں کو فوری طور پر اچلاس ہسپتال پہنچایا گیا ہے. وزیر اعلی گلگت بلتستان نے ہدایت کی ہے کہ مرتوں کو جلد از جلد ان کے لواحقین کی طرف روانہ کرنے کے لیے بہتر انتظامات کیے جائیں.
دیوائی شپگیش تنان پر دغه پیخه کمړو او دولس نور ټپیان شوی چې دغه مړی او ټپیان د پیخي سمدستي ورستو د چلاس روختون ته رسولي. او اعلی وزیر انتظامیه ته ویلي دي چې دغه د مړو خپل خپل سیمو ته رسولو د پاره دی غوره انتظامونه ثبت کړي. بلخوا د گلگت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق مطبوعاتو ته ویلي دي دغه ټریفیکی پیخه کې وجل شوې تنانو کې د پاکستان د پوز سبتیریوم شامل دي، خو په سمدستي توګه د پوز ویان د ادارې لخوا په دې پیخه کې د پوزیانو د مرګ جوبلې په اړه لاسنه دي ویل شوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدل دي. د سفر کې له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د مالیه سلاکار حفیظ شیخ او نور چارواکي هم شامل دي. عمران خان به د سپتمبر په 28 نیټه د عمومي شورا غونډې ته وینا کوي او پاکستانی چارواکي وایي د وینا زیاتره برخه به د کشمیر په کشاله وي. ویل کیږي چې نوموړی به د غونډې په څنډو کې د امریکا له صدر ډونالډ ټرمپ او نورو نړیوالو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عمران خان به د پاکستان، ترکیې او ملایشیا په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي شورا دا څلور اویایمه غونډه ده چې د سپتمبر په 24 نیټه به عمومي غونډه پرانستل کیږي. سږ کال د غونډې موضوع موسمي بدلون او چاپیریال دی. د نړۍ 193 هیوادونه دا وخت ملګرو ملتونو غړي دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن هیوسټن ته ځي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره په یو لاریون کې برخه واخلي. د ټکساس هیوسټن ښار اوسیدونکو د وزیر اعظم مودي لپاره د هاوډي مودي په نوم یو لویا دستوره جوړه کړې ده چې اندازن به پکې 50,000 امریکني هندوستانیان برخه اخلي. د دستورې یو منتظمه پریتی داوړه وایي زموږ ټولنه صدر ډونالډ ټرمپ ته هم هرکلی وایي. تازه نظر پوښتنې ښایي امریکني هندوستاني ټولنه کې د صدر ټرمپ دپاره زیاته خوښي نه لیدل کیږي او 2016 انتخاباتو کې هم زیاتره هندوستاني امریکایانو ډیموکرات امیدوارې هیلری کلینټن ته ووټ ورکړی وو. بلخوا هیوسټن کې اوسیدونکو مسلمانانو او سیکانو ټولنې د هاوډي مودي ریلی پر ضد د احتجاج انتظام کړی. د هیوسټن کراچی سیسټر سیټي په نوم تنظیم مشر وایي لږ تر لږه 30,000 مسلمانان او سیکان مظاهره کوونکي به د مودي او هندوستان پر ضد هم نن د هغې ځي مخې ته احتجاج کوي چېرته چې د مودي دپاره دستوره جوړه کړی شوې.
د ایران صدر حسن روحاني ویلي په خلیج فارس کې د بهرنیو ځواکونو شتون به په سیمه کې ناامني جوړه کړي. نن په خپله ټلویزیوني وینا کې نوموړي ویلي بهرنۍ قواوې به زموږ د خلکو او سیمو لپاره د ستونزو او ناکراریو سبب وګرځي او زیاته کړې ده چې هغه به د ملګرو ملتونو و غونډې ته د سیمه ییزې همکارۍ او سولې پلان وړاندې کړي. د شنبې په ورځ د امریکا د پارلمان سپیکرې نانسي پلوسي د صدر ډونالډ ټرمپ په هغه پلان نیوکې وکړې چې وایي د سعودي عربستان او عربي اماراتو تب نوري امریکایي قواوې او د هوایي دفاع سامان آلات ولیږي. نور تفصیل منظر شهید په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د جمعې په ورځ خبر ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د هوایي ځواک د ملاتړ لپاره د امریکایي ځواکونو لاستولو سره موافقه وکړه. د رویټرز خبری ادارې د راپور له مخه په یوې مناسبې شمیر سرتیری به وګمارل شي او دفاعي بڼه به ولري. اسوسییټډ پریس خبری ادارې لیکلي دي چې دغه نوی امریکایي سرتیری سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته استول کیږي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد ویلي دي چې د دغه سرتیرو شمیره به سرګونو ته ونه رسیږي خو بیا یې هم نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته د نوو امریکایي سرتیرو د استولو دغه خبر یو اونۍ وروسته له هغه رامنځته شو چې د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو باندې برید وشو او د یمن هوتسي اغیانو یې پړه په غاړه واخیسته. امریکایي چارواکي د دغو بریدونو تر شا د ایران لاس بولي خو ایران دغه تورونه نه مني.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
هونګ کونګ د ملک ایرپورټ ته تلونکی ترانسپورټ تړلې دی. د دغه ګام مقصد د حکومت پر ضد د پلان شوي احتجاج مخه نیول دي چې د نړۍ یو مصروفه ایرپورټ مخې ته بکېدو. د ایرپورټ د انتظام ادارې لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی په انټرنیټ د جالي ټیکټونو او بورډینګ پاسونو جوړولو غوښنه شوی چې د احتجاج لپاره په ایرپورټ ته خلک ننوتی شي. د ایرپورټ چارواکو خبرداري کړي دا عمل جالي کاغذاتو استعمالولو جرم ګڼل کېدای شي. پرون د خالی په ورځ هم پولیس د مظاهره کوونکو پر ضد اوخ کې بیونکې ګیس استعمال کړي. جون د میاشتې نه هونګ کونګ کې شروع شوی د دغه مظاهرو نه 1500 نه زیات مظاهره کوونکي وسپوري نیول شوی دي.
د ډنمارک د چاپیریال د چارو مشر ویلي د هغه هیواد په لسو کلونو کې د کاربن ګیس اخراج تر 80% پورې راکم کړی دی او د نړۍ لپاره یو مثال جوړ کړی. خو زیاته کړې ده د دوی دغه اقدام څخه د چاپیریال ژغورنې په چارو کې د نړۍ سره څه خاص څه خاص مرسته نه ده سوي. د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت چاپیریال لپاره د جنمارک وزیر ویلي په نړۍ کې د کاربن اخراج چې څومره کیږي د جنمارک برخه یوازې 0.1% ده.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ودا کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته. لومړی ریپورت ل پاکستان څخه چیرچې د روغتیا چارواکي وای هیواد کې د جنګي تر لزر زیات ناروغان مخې ته راغلي چې تیبي ازموینې مثبت وي او اندېښنه څرګنده کړي چې په راتلونکو ورځو کې د دغه ناروغانو شمیر زیاتېدای شي. د خبرې د روغتیا چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا کړي دي او وایي چې له جنګي څخه په ټوله هیواد کې 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تفصیل ورباندې ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان کې د صحت د محکمې چارواکو ویلي چې په ګرد هیواد کې د ډینګي په تبه داخته کسانو شمېر د لس زره څخه وړېدلې ده او د ډینګي ناروغۍ پنجاب تر ټولو زیات متاثره کړې، چرته چې په تیرو څلیرویشتو ګڼټو کې د ډینګي په تبه اخته نور 15 کسان مړه شوي چې ورسره په دغه صوبه کې د دې لقبل د مړو تنانو شمېر 12 ته رسیدلې. اسلام آباد کې د اتوار پر ورځ خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د صحت دپاره د وزیر اعظم ځانګړي معاون ډاکټر ظفر میرزا وویل چې په راتلونکو ورځو کې د ډینګي څخه د غیزمند شو تنانو شمیرا لا نور هم زیاتې دي شي.
پورے پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق 10013 مریض آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر ان مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے.
هغه وای مونږ ته د ترلاسه شو اطلاعات تر مخه دا وخت پټول هیواد کې د ډینګي په تبه لږ زره او ډیر لستنان اخته موندلې شوې دي. پنجاب کې 2300 دریش پیت، سند کې 2258، خیبر پختونخوا کې 1344 او بلوچستان کې 1122 مریضان د ډینګي لقبل اغیزمند شوي او په راتلونکو موده کې د دیش میرا نور هم زیاتې دي شي. اخوا پنجاب صوبه کې د صحت د محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د غلطه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د ډینګي په تبه اخته نور 15 کسان مړه شوي چې ورسره په دغه صوبه کې د ډینګي لقبل د مړو تنانو شمیر 12 ته رسیدلی. د پنجاب د صحت محکمه وای چې پنده کې 1025، اسلام آباد کې 2048، سرګودا کې 6 او لاهور خار کې د ډینګي په تبه د اخته څلورو کسانو تصدیق شوه دي. د ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د محل خیبر پختونخوا صوبه کې د ډینګي نور 190 کې سونه مخې ته راغلي چې ورسره په دغه صوبه کې د مریضانو ټول شمیر 2502 ته رسیدلی. د غرنګ بلوچستان ایالت کې هم د ډینګي د تبې لقبل 3 کسان مړه شوی دی او د مریضانو شمیر هم 2048 ته وړېدلې ده. اخوا مرکزی حکومت اسلام آباد کې د ډینګي د مخنیوي او د عملیاتو دپاره هم یو مرکز جوړ کړی دی. دا مرکز به 24 ګنټې کار کوي او وای دا مرکز به روزانه د ډینګي د صورتحال جاج اخلي او د دې د مخنیوي دپاره به اړوند ګامونه پورته کوي. د صحت دپاره د وزیر اعظم ځانګړی استازی وای چې د ډینګي په حق له د معلوماتو لپاره هم 2 نمبرې مختص کړي دي چې صدا رنگ دي 0512120192168900 دی. د اطلاعاتو تر مخه د پنجاب په اسپیټالونو کې د ډینګي د مریضانو د پاره د وړاندې څخه جوړ کړی شو جدا واډونو کې ځای هم کم شوی دی او چارواکي وایي چې اوس د هیواد په شخصي اسپیټالونو کې هم د ډینګي د پاره زر بیډونه مختص کړي دي. ډاکټران وایي چې د ډینګي ماشه په پاک اوبو کې پای او هلته خپل نسل سیوا کوي، نو ځکه باید چې موږ کور کې لوښو کې د پرانستو پاک اوبو ساتلو څخه ډډه وکړو. ویل کېږي چې د ډینګي په ضد د واکسینو جوړولو څېړنې په غربي نړۍ کې روانې دي، خو دا واکسین لا نه دی جوړ کړی شوی، نو ځکه زیات احتیاط ته ضرورت دی او باید چې خلک د اوړي موسم کې ځان د ماشو نه بچ وساتي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
پاکستان کې د ډینګي د مرض په حواله سره ارشد حسین تفصیل وړاندې کوو. د صحت چارواکي وایي لکتر لگا لس زره د ډینګي مریضان اوس پورې رپورټ شوي دي پاکستان کې. په بلوچستان کې هم یو نوی مریضان اوس پورې د ډینګي د مرض هسپتالونو ته راغلي دي او دغه کیسونه رپورټ شوي دي. د ډیوه خبریال حمید سمسور پی رپورټ راکوي.
د بلوچستان د روغتیا څنګهوی چې د سپتمبر په میاشت کې تر اوسه پوری د بلوچستان په دروز لو کې د ډینګي مچر یو نیمه پیښه رامسته سوي دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګه صوبایي سکرتر ډاکټر کمالان گچ کی وویل چې تر ټولو متاثر ضلع لسبیلا، گوادر او کیچ دي چې په دغه ضلعو کې په روانه میاشت کې درې څلوېښت د ډینګي مچر څخه د اغیزمن سو پیښه رامسته سوي دي. ډاکټر کمالان گچکی پر مخ زیاته کړله چې دوی اوس دغه درو واړو اغیزمنسو ضلعو ته د سپیرې لپاره ځانګړي ډلې استولې دي. د ده په خبره چې په کوټه کې تر اوسه پورې د ډینګي د مچر څخه د اغیزمنسو پیښه نه ده رامنځته سوې، خو بیا هم دلته ولسی خلک د ډینګي د وایرس څخه په ویره کې دي. دوی دلته په کوټه ښار کې هم د سپیرې کولو غوښتنه کوي. د سریاب سړک د ګلستاني جانان اوسیدونکي مولادات په دې باب ویایي.
ډینګي چې د حکومت په دې کې هیڅ دغه نه دی اخیستی اکشن، نو زما له حکومت سره دا درخواست سپیرې وکړه چې موږ هم دا د ډینګي سپیرې کوو، لیکن یو سپیرې نه کړې ده. نالیانې بندې دي، مچران دي، اکشنیان اسکول له دي، نو د دې ډینګي له وجې څخه په کوټه کې هم ډېره خطره ده. زه دا درخواست دی چې دوی سپیرې وکړي، د ډینګي غه به دا لږ کنټرول شي.
د بلوچستان د روغتیا صوبایي څنګهوی چې روان کال په ټوله صوبه کې د ډینګي تر 1500 زیات ناروغ له دې ځخه اغیزمن سوي دي. په دوی کې یوازې تر 1500 زیات د مکران ډیویژن د کیچ اوسیدونکو دي. دا ضلع له سمندر سره جوخت له گوادر سره پرته سیمه ده. د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګ صوبایي سکرتر ډاکټر کمالان دا خبره هم کوي چې په تیرو درو ورځو کې په بلوچستان کې د ډینګي د ناروغي یو پیښه هم نه درا پور سوي. د ده په خبره چې د کنټرول لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او دغه ډول د سپری لکولو څخه به د دې کچ نور هم راټیټ شي. د بلوچستان د روغتیا صوبایي سکرتر ډاکټر کمالان گچکیوی چې په بلوچستان کې دوی د ډینګي د ناروغي د کنټرولولو لپاره درې مرکزونه پرانستي دي چې په دوی کې یو په کوټه ښار کې فاطمه جنا هسپتال، بل بیا په لسبیلا جام غلام قادر خان هسپتال او دغه ډول دریم بیا په تربت کې دي. د روغتیا د څنګ مایرین پر خلکو باندې غږ کوي چې له مچرو څخه دي ځان، ماشومان او ښځې دي وژغوري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدل دي. د سفر کې له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د مالي سلاکار حفیظ شیخ او نور چارواکي هم شامل دي. نوموړي به د سپتمبر په 18 نیټه د عمومي شورا غونډې ته وینا کوي او پاکستاني چارواکي وایي د وینا زیاتره برخه به د کشمیر په کشاله وي. زموږ خبریال حمید الله هم په دې اړه په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او رپورټ یې برابر کړی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
وزیر اعظم عمران خان به د 28 او 29 ستمبر ترمنځ په امریکا کې د د پاکستان د پلاوی مشرکې د پاکستان د خارجه دفتر تر مخه په 20 سپتمبر د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د وینا وړاندې با د پاکستان پلاوی او وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو غونډو کې د کشمیر پښتونځ خبرې کوي. ځینې پاکستانی چارواکو او مطبوعاتو د عمران خان د امریکای رستنی سفر د کشمیر مشن په نوم هم یادوي. خو د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر منظور افریدی وایي عمران خان یو مهم لیدنه په 13 ستمبر د امریکای د صدر ترامپ سره ده، او که عمران خان صدر ترامپ ته د کشمیر په اړه د هغه د رستنی ملاقات جمعنی ور یادوي، نو صدر ترامپ په غواړي چې د عمران خان سره د افغانستان په مسله خبرې وکړي.
وز د پاکستان وزیر اعظم چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ سره ویني باید چې د دواړو هیوادونو کوم دوړ خيزه مسلې دي په غي باندې په خبرې کې وشي، او ورسره ورسره د افغانستان چې کومه مهمه مسله ده دا خبره بم کوي امکان ده چې په دې باندې هم خبرې وشي. او لږ څنګه مخکې د امریکا د طرفه د پاکستان د کردار ستاینه شوې وه په تیر کال کې کله چې دا خبرې د امریکا او د طالبانو په منځ کې شروع شوې، نو اوس داسې چې کوم تعطل پکې راغله ده د دوباره شروع کولو لپاره پاکستان کم کردار دی هغه بیا مهم ګڼلی شي.
سورس وړاندې عمران خان په خپل ویل چې هغه بغواړي صدر ټرمپ ته د افغان طالبانو سره د ځنډیدلو امن مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه وایي. خو سرنکار رحیم الله یوسفزی وایي کچری صدر ټرمپ عمران خان ته وایي چې ځینې شرطونه په طالبانو ومنه، نو عمران خان به د ازمیخ لاندې راشي.
طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي او ټرمپ ته ووایم، نو که سبا ټرمپ عمران خان ته وایي چې ښځه خبرې شروع کوم خو دا شرایط دي، دا شرایط په طالبانو باندې ومنه، یو شرط چې کوم امریکا بار بار وایي طالبان دې ډزبندي وکړي، سیز فایر دی وکړي، دویمه طالبان د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني، اوس طالبان دا خبرې نه مني، عمران خان به بیا څه کوي؟ انده دا سه یو خلکو هغه امید پیدا کولو خبره ده.
د پاکستان د خارجه وزارت د اطلاعات تر مخه د کشمیر د مسلې او د افغان امن مذاکراتو نفرته عمران خان د ترکی او ملیشیا سره د کرکه د موادو د خاتمه او د چاپیریال د حفاظت په سیمینار کې برخه اخلي، او د غرنګ د انساني حقوقو د نړیوالو سازمانونو د مشرانو سره به لیدنه هم کوي. حمید الله وی وی ډی وی نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو د خبرونه ته غوږی. د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی سلور او یایما غونډه د امریکا ښار نیویارک کې کیدونکې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دغه غونډه کې برخه اخیستو لپاره امریکا ته را رسیدلی دی. دلته کې به څه مصروفیات یې چا چا سره بیني او ایجنډه یې څه ده د ملګري ملتونو کې د وینا په موقع باندې د ډیوه خبریال فضل الله موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې ملګری دی، د هغوی سره به خبرې کوو. په خیر راغلی فضل الله.
سلامونه نیکی هلی سمینه.
السلام فضل الله، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مصروفیاتو په حواله سره چې د ملګري ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په موقع باندې به یې تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړي.
خجی ډیر مننه. داسې دا چې څنګه تاسو ته پته ده ټول اوریدونکي کتونکي هم خبر دي، پرون زمونږ د پاکستان د وزیر اعظم ښاغلی عمران خان امریکې ته راورسېد، او دلته کې چې کوم زمونږ مقامي انتظامیه ده د سفارتي عمله ده هغه چې دی نو په ایرپورټ باندې هغه ته په خیر راغلی وې، د هغه سره سره چې دی نو زمونږ د پاکستان د چې کوم خزاني وزیر دی مشیر دی هغه هم سره دی، دوه درې نور مهم چې کوم مشران دي هغه سره هم دی د بهر چکم د پاکستان د وګړو کم مشر د زلفی بخاری د دې ټول پروګرام تنظیمات هغه کړی دی خپل مشیر بل چې د نعیم الحق هغه سره هم راغله دی د عمران خان چکم مصرفیات تین تاسو ته پته ده چې د جنرال اسمبلی چکم غونډ روانه ده نو د سلور تقریبا سلور او یایما غونډه ده چې پکې یو سل نه درینوی یو سل او درینوی ملکونه په دې کې شرکت کوي د تاسو تم پته ده ټول اوریدونکو تم چې د جنرال اسمبلی چې کوم بنیادی غونډه ده هغه په دنیا کې چې کوم موسمیاتی بدلون یا تغیر روان دی په هغه باندې ده خو د پاکستان د صدر اعظم یا د انډیا یا په ساوت ایشیا کې چې کوم مسله د زمونږ نو هغه دوه بنیادی مسلې دي چې یو کشمیر ده او یو چې دنو هغه د طالبان سره په افغانستان کې د مذاکرات بحاله نو زما په خیال چې یو خو دوه درې انګیجمنټس دي یو خو زمونږ د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان دلته چې کوم مدني ټولنې دي د هغه سره ملاقات دي بیګای چې د ایشیا د کشمیر سټڈی گروپ چې دی د هغه مشران چې دی د هغه وفد سره ملاقات وکړو د کشمیر په حواله باندې چې دنو خبرې ترې وکړي غونډه کې به هم د یونایټډ نیشن د ملګری ملتونو چې کوم جن سیکټری دی هغه به هم د کشمیر په باب باندې خبرې کوي دلته کې ډیر لاریون هم به پیل کیږي نن هم یو مظاهره ده او سبا هم مظاهره پیل شوی ده هغه بل رزم دی د کشمیر په باب باندې د پاکستان او د کشمیر چې کوم وګړي دي هغه مختلف ظاهری او لاریونې پیل کړی دي دا غي به هم چې د نغې وخت په وخت باندې او د دین علاوه چې دی نو زمونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی ښاغلی عمران خان نو په هغه په د ویشتم چې کله خپل خطاب وکي د ملګری ملتونو نه پس په بل ورځ باندې هغه په کوینز کې به د کشمیر او د پاکستان چې کوم وګړي دي هغه د یو ډیر غټ جلسې اهتمام او پروګرامې کړی دی نو دا په عمومي توګه باندې خو د دې سره سره زما چې کوم نظر یا فکر دی دلته چې کوم خلک یا کوم اخباری خلک دي هغه وایي چې د ملګری ملتونو چې کوم غونډه ده نو ما تاسو ته وی چې هغه خو د بنیادی طور د موسمیاتی بدلون په حواله باندې خو زمونږ په منطقه کې زمونږ په خطه کې چې کوم دوه اهم مسلې دي نو هغه یو د کشمیر مسله ده او دویم چې د طالبانو سره د مذاکرات د بحالۍ نو په دې کې دلته کې مقامي چې کوم اخبارونه دي د اردو رسپانی دي په هغه کې دا ویل شوی دي چې خاغلی امریکا ولس مشر خاغلی ترامپ چې دی نو هغه به د افغانستان په باب باندې خاغلی عمران خان سره خبرې کوي او دویم چې دی نو کشمیر اهم موضوع ده په هغه باندې به د دې خبرې اترې کیږي او د دې سره سره ما تاسو ته وی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دی نو د مقامی مدني ټولنو د هغه مشرانو سره بویني د مقامی میډیا سره به خبرې اترې کوي او د ایشیا سوسایټي یو خصوصي غونډه ده هغه ته هم هغه را بللې ده
ډیره مهرباني فضل الله
ډیره مهرباني دي
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voad1news.com
هیر یې نکړی
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې چارواکي وایي هیواد کې سږ کال د ډینګي تبي تر لس زره زیات ناروغان مخې ته راغلي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې راتلونکو ورځو کې به دا شمېر نور هم زیات شي. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا وایي له ډینګي څخه ټول پاکستان کې 14 کسان مړه شوي دي.
د پاکستان گلگت بلتستان کې د سورلو یو بس د غر سره جنگي دو په وجه پکې لتر لگا شپږ اشتنان مړ شوې دي. د گلگت بلتستان حکومتي ویان تر مخه وجل شو کې د پاکستان فوج ځینې فوجیان هم شامل دي.
مړی او ټپیان د پیښې سمدستي وروستو د چلاس روغتون ته رسولي.
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدلی. نوموړی به د سپتمبر په 28 نیټه خپله وینا کې د کشمیر په کشاله خبرې کوي.
سرټکی تاسو واوریدل غوښې د خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هیواد کې د ډینګي تر لس زره زیات ناروغان مخې ته راغلي چې طبي ازموینې مثبت وي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه ناروغانو شمېر زیاتېدای سي. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا ویلي مرکزي حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره له صوبو سره په تماس کې دی او اړونده اقدامات کوي. هغه ویلي د ډینګي څخه په ټوله هیواد کې 1400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. بلې خوا په کمبوډیا کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هم په لوړه کچه د ډینګي ناروغي خورا سوې ده او سږ کال تر اوسه پورې یو کم 40,000 ناروغان روغتون ته وړل شوي دي. د دې په وینا پروسه شکل د جنګي یوازې 3,000 پیښې رامنځته شوې وي. دغه مرض له یو مچر څخه خوریږي چې پکې مریض ته د سر سخت درد او تبوي ورسته ټول بدن کې دردونه شروع شي. د نړۍ 40% آبادی په داسې سیمو کې اوسېږي چې د جنګي خطر ډېر زیات دی. د ناجوړیو د مخنیوي لپاره اروپایي مرکز په خپل رپورټ کې ویلي د کمبوډیا ګاونډي هیوادونو لاوس، تایلند او ویتنام هم د جنګي ناروغي د زیاتوالي رپورټونه ورکړی دی.
د پاکستان په شمالي علاقه گلگت بلتستان کې د مسافر یو بس ته حادثه ښکار شوې چې پکې د ریپورتونو تر مخه شپږشتنه مړ شوې او د 12 زیات نور زخمیاندي. د پاکستان میډیا په پیښه کې د مړو شمیر دوی ښایي. د گلگت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فرق ځای میډیا ته ویلي ټرافیک پیښه کې به وجل شو کې د پاکستان د فوزین عسکر هم شامل دي. فرق ویلي پیښه کې جوبل کسان د چلاس هسپتال ته وړل شوي دي. پولیس وایي د مسافرو بس د اسکردونه پینډۍ ته په لار وو او د بې قابو کېدو لامل د غر سره جنگیدلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدلې دي. د سفر کې له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د مالیې سلاکار حفیظ شیخ او نور چارواکي هم شامل دي. عمران خان به د سپتمبر په 28 نیټه د عمومي شورا غونډې ته وینا کوي او پاکستاني چارواکي وایي د وینا زیاتره برخه به د کشمیر په کشاله وي. ویل کېږي چې نوموړی به د غونډې په څنډو کې د امریکا له صدر ډونالډ ټرمپ او نور نړیوالو مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به نن هیوسټن ته ځي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره په یو لاریون کې برخه واخلي. د ټیکساس هیوسټن ښار اوسېدونکو د وزیر اعظم مودي دپاره د هاوډي مودي په نوم یوه لویه دستوره جوړه کړې چې اندازن به پکې 500 امریکني هندوستانیان برخه اخلي. بلخوا هیوسټن کې اوسېدونکو مسلمانانو او سیکانو ټولنې د هاوډي مودي ریلی پر ضد د احتجاج انتظام کړی دی او دوی وایي چې لږ تر لږه 3,000 مسلمانان او سیکان مظاهره کوونکي به د مودي او د هندوستان پر ضد هم نن د حق زی مخې ته احتجاج کوي چېرته چې د مودي د پاره دستوره جوړه کړې شوې.
د ایران صدر حسن روحانی ویلي په خلیج فارس کې د بهرنیو ځواکونو شتون به په سیمه کې ناامني جوړ کړي. نن په خپل ټلویزیوني وینا کې نوموړي ویلي بهرنۍ قواوې به زموږ د خلکو او سیمې لپاره د ستونزو او ناکراریو سبب وګرځي. د زیاته کړې ده چې هغه به د ملګرو ملتونو و غونډې ته د سیمه ییزې همکارۍ او سولې پلان وړاندې کړي. د شنبې په ورځ د امریکا د پارلمان سپیکر نانسي پلوسي د صدر ډونالډ ټرمپ هغه پلان نیوکې وکړې چې وایي سعودي عربستان او عربي اماراتو ته به نورې امریکایي قواوې او د هوایي دفاع سامان آلات ولیږي.
هانګ کانګ د ملک ایرپورټ ته تلونکي ترانسپورټ تړلې دی. د دغه ګام مقصد د حکومت پر ضد د پلان شوي احتجاج مخه نیول دي چې د نړۍ یو مصروفه ایرپورټ مخې ته به کېدو. د ایرپورټ د انتظام ادارې لخوا جاري شوي یو بیان کې ویل شوي په انټرنیټ د جعلي ټکټونو او بورډنګ پاسونو جوړولو غږونه شوي چې د احتجاج لپاره په ایرپورټ ته خلک ننوتی شي. جون د میاشتې نه هانګ کانګ کې شروع شوې د دغه مظاهرو نه وسه پورې دیارلس سوه نه زیات مظاهره کوونکي نیول شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو بخښنه وړاندې وس مطبوعاتو ته د کتنې نن پریس ریویو برخه کې کم مضمون ساسو د پاره راغستې شوې ده. مختار خلیل به تاسو وړاندې کوي.
د چین د غربي سیمې په سینکیانګ صوبه کې په ویغور مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو په حق لخوا نړیوالو اخبارونو بشمیره ریپورتونه، مضمونونه او مقالې خورې کړې دي. خو نن یعنی د اتوار د ورځې د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د چین د قطبین ورختی د سیمې په ین چوان نومي علاقه کې د هوی نسل په مسلمانانو د چین د حکومت د زور ظلمونو په حق لخوا د نامتو لیکوال د سټیون لی مایرز یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته په ګرد چین کې د اسلام او د مسلمانانو خلاف کار روایه جاری دی. سټیون لی مایرز د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د چین د ین چوان نومي سیمې یو ډیره خایسته واده کې د مسلمانانو اکثریت ته او د دغه ځای هوی نسل مسلمانان خپل امروزه جون د اسلامي احکاماتو مطابق تیری او خپل ګیر چاپیره ماحول ځان ته دومره اسلامي کړی دی چې دغه ټوله علاقه د وړې مکې په نوم مشهوره ده. خو نن سبا د چین د حکومت واکدارانو نه یوازې په ین چوا خار کې ولې دې سره نږدې درو نورو خاریو اندرون منګولیا هینان او نینګسیا نومي خاریو کې هم د مسلمانانو د ټولو نخو نښانو رانولو کار ته لاس اچولی دی. د چین د حکومت واکدارانو په دغو خاریو کې د جوړو جماعتونو منارې ورانول شروع کړي دي او د جماعتونو ګمبدونه راغورځولې دي. په دغو وړو خاریو کې د مسلمانانو خلاف د کارروایو نه معلومیږي چې د چین کمیونیسټ پارټۍ د مسلمانانو د مذهبي ازادۍ د ختمولو یو منظم مهم شروع کړی دی. د سینکیانګ د ویغور مسلمانانو خلاف د کارروایو کولو نه پس د چین حکومت اوس په ګرد چین کې د مسلمانانو د تزنولو یو نوی سلسله شروع کړی ده. د چین حکمرانی کمیونیسټ پارټۍ سره دا ویره مل ده چې که مسلمانانو په آزادۍ سره په خپل مذهب عمل جاری وساتلو نو په دې به یو ورځ دا کم شمېر مسلمانان مذهبي توندلاریتوب ته راوځي. او د حکمرانی کمیونیسټ پارټۍ د حاکمیت په لار کې خنډان راولاړولی شي. عمدغه وجه ده چې حکمرانه سوشلسټ پارټي په مسلمانانو د خپلو اسلامي شعارو د عمل درآمد په لار کې خنډان را پیدا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د مسلمانانو خلاف دې اقداماتو نه د چین د سخت دریځ صدر د لی شی پینګ د سختو پالیسو څرګندونه کیږي ځکه چې د ژوند په هر مت کې د کمیونیسټ پارټۍ د نظریې خورولو هدایات ورکړي دي. د چین صدر غک کړی دی چې په چین کې د اسلام او د مسلمانانو کړه وړه دي په مکمله توګه د چینی طرز کړی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چین د سینکیانګ سیمې د ویغور مسلمانانو د چقولو اثرات اوس د چین د نورو سیمو د مسلمانانو خلاف د چین د حکومتي اقداماتو نه ظاهره دي. د چین واکدارانو اوس د چین د هوی او نورو نسلونو د مسلمانانو خلاف سخت اقدامات شروع کړی دي. حالانکه هوی او د نور نسل چینی مسلمانان په چینی معاشره کې زیات جذب شوی دي. د امریکای د میریلند ریاست په فراستبرګ یونیورسيټي کې د هوی نسل یو مسلمان پروفیسر هی یون ما نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې په چین کې د ډیری مدینه د مسلمانانو خلاف کار روایه شروع دي. د چین د حکومت دا نامناسب اقدامات د چین د مسلمانانو خلاف د چین د حکومت د زړې دښمنۍ څرګندونه کوي. دې اقداماتو د چین د مسلمانانو په زړونو کې د چینی حکومت خلاف سخت بغض او کینه را پیدا کړې دي. مسلمان پروفیسر هی یون ما د هوټسن ادارې د پاره لیکلي یو تازه مضمون کې لیکلي دي چې عوامي جمهوریت چین د اسلامي نظریه خلاف د کرکې او د نفرت خورولو یو بنیادی کردار او سبب جوړ شوی دی. پروفیسر هی یون ما لیکي چې د سینکیانګ په ویغور مسلمانانو کې دونکو ظلمونو په هوی مسلمانانو کې ډیره فکرمندي خوره کړې ده. هوی مسلمانان په تعداد کې 1 کروڑ دي.
د پاکستان په شمالي علاقه گلګت بلتستان کې د مسافرو یو بس ته حادثه ښکار شوی چې پکې ریپورټونه وایي لږ تر لږه شپږشتنه مړه شوي دي او 12 نه زیات نور جوبل دي. احسان محمد خان به ریپورت تیار کړی.
د گلګت بلتستان د حکومتي چارواکو په وینا دغه ټریفیکی پیخه د اتوار په سهار خواوشا 8 بجې سیلانی سیمه بابوسر په سوکا را پیخه شوې چې له عملی شپږشتنان مړه او 12 ټپیان شوي دي. د گلګت بلتستان د اعلی وزیر کوارډینیټر رشید ارشد ډیو نیوز ته ویلي د گلګت بلتستان حکومت لخوا امدادي هلې ځلې روانې شوې دي او په پیخه کې ټپیان شوي د درملنې لپاره د چلاس ځایي روغتون ته رسولي.
ہیں اور 12 افراد زخمی ہیں. زخمی اور لاشوں کو فوری طور پر چلاس اسپتال پہنچایا گیا ہے. وزرالہ گلگت بلتستان نے ہدایت کی ہے کہ مرتوں کو جلد از جلد ان کے لواحقین کی طرف روانہ کرنے کے لیے بہتر انتظامات کیے جائیں.
دیوائی شپگش تنان پر دغه پیخه کې مړه او 12 نور ټپیان شوی چې دغه مړی او ټپیان د پیخې سمدستي وروستو د چلاس روختون ته رسولي او اعلی وزیر انتظامیته ویلي دي چې دغه د مړو خپل خپل سیمو ته رسولو د پاره دی غوره انتظامونه سره تکړی. بلخوا د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق مطبوعاتو ته ویلي دي دغه ټریفیکی پیخه کې وجل شوې تنانو کې د پاکستان د پوز سبتیریوم شامل دي. خو په سمدستي توګه د پوز ویان د ادارې لخوا په دې پیخه کې د پوزیانو د مرګ جوبلې په اړه لاسنه دي ویل شوي. د سیمې یو ځای خبریال شابودین غوري ډیوانی استا ویلي د پیخې ځای د چلاس او منصری زلې ترمنځ د بابوسر په سوکه دی چې په دغه ځای کې د وړاندې هم اکثره د ډول پیخی رامنستا شوی. دی وای د غزای کې نه حکم روختون شته دی او نه بیا د امدادي حلو ځلو دپاره کومه اداره موجود ده او د غزای د چلاس څخه خواوشا د 2.5 ساعتو په مزل دی. خو د پیخي سمدستي وروستو د خواوشا ځایي اوسیدونکو له لوري امدادي هلې ځلې روانې شوې وې او ټپیانې په خپلو موټرو کې واچول. د پاکستان په دغه غرنۍ شمالي سیمو کې چې سړکونه ډېر اوږده او مشکل دي د بابوسر د لارې تیر شوی دغه یاد سړک چې د جون میاشتې څخه تر اکتوبر پورې پرانسته وي خو بیا د واورو له وجې وتړل شي. په یاد سیمه کې اکثره دا ډول ټریفیکي پیښې رامنځته کیږي چې علت یې د سړکونو خرابوالی او یا د مسافرو په لارۍ کې وزن زیاتول خودل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا جبه دا قدرمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري. په داسې حال چې د افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو ته تر یوې هفتې هم کمه موده پاته ده، هلته 14 کاندیدانو خپل پوره کمپاین شروع کړی دی. دغه کاندیدان خپل کمپاین څنګه چلوي او د ټاکنو لپاره څه امنیتي اقدامات اخیستل شوي دي، دا ټول حال مو په تیره خبرونه کې زموږ له خبریال حکمل روان څخه پوښتلی او ریډیو ته ور بیا ستاسو پام را ګرځو.
له افغانستان ولسمشرۍ مڼې چې د شپږ ورځې ورته پاتې دي، د افغانستان اتلسو کاندیدانو خپل کمپاینونه په پراخه توګه شروع کړي دي. اتلس کاندیدانو نه یوازې زلمی رسول او شهیدا محمد عبدلی و چې د اوسنی ولسمشر حمید کرزي په نفع یا په ګټه تیر شول او شپارس پاتې دي. په شپارسو کاندیدانو کې هره ورځ په هر ولایت کې د ولسمشرۍ کاندیدانو او د دې معاصلینو او رسمونکو او د دې پلو خلکو ته غونډې نیسي. نن هم ګرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی په بیلابیلو ولایتونو کې لویې غونډې درلودلې. ډاکټر عبدالله په ننګرهار او اشرف غنی هم په دلته غونډه درلودله. نو د تیرو څو ورځو راهیسې چې هر کله د امریکې ولسمشر د امریکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې د وسلوالو طالبانو سره نور خبرې ختم دي، د هغې ورځو نه وروسته په افغانستان کې چې کوم ولسمشرۍ ته نومان کاندیدان دي دوی ټولو منډې ترډې د پخوانه زیاتې کړلې. د هغې سیټ نه وروسته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د دې خبرې نور نه کېږي، د هغې نه پخوا داسې ویل کېدل چې شاید ریاست جمهوري ته کنه وزن دي او دوی دغو کاندیدانو خپلو غونډو ته دومره انعکاس نه و ورکړی لکه د څو ورځو کې. د دغو شپاړسو کاندیدانو نه چې دوه یې جمهور ته تیر شوي دي، یو بل کاندید دی چې هغه حنیف اتمر دی. حنیف اتمر وړاندې ویلي وو چې زه خپلې ټکنیزې منډې ترډې ګنډوم، له هغې نه وروسته د بیا کومه بیانیه نه ده ورکړې، خو یوازې د درې یو چې دی او دوه یې یو یې لومړی او دوهم یې دوهم ویل، هغه نورو کاندیدانو ته ورغلی دي. داسې بریښي چې بیا د کمپاین یا ټکنیزې منډې ترډې تر اوسه پورې نه دي سترګو شوي، او د ټکنو خپلواک کمیشن هم وایي چې حنیف اتمر تر اوسه دوی ته کوم احوال نه دی ورکړی چې دا خپلې منډې ترډې کومه دی.
او اکمل روان صاحب، انتخابي کمیشن څه تیاریانې نیولې دي؟ آیا څه انتخابي مرکزونه پرانیستلي دي؟ او که پرانیستلي دي نو شمیر یې څومره شایي؟
بالکل ټکر صاحب، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو ته چې پنځه ورځې ورته پاتې دي، په ټولو د افغانستان څلور دېرشو ولایتونو مرکزونو ته یې د خپل د ټاکنو مواد رسول دي. دوی وایي چې په ټول افغانستان کې 5303 اویا مرکزونه پرانیستل شوي دي، چې د دې جملې نه به یوازې تر څلور نیمو سوو پورې شاید هل ټکنیزو مرکزونو ته مواد ونه رسېږي. هغې هم دغه مواد نه رسېدل دلیل دا ښایي چې هلته شاید امنیتي وضعیت خراب وي. دوی په ټول افغانستان کې 95,000 نفر هم د انتخاباتو د کارکوونکي وایي چې دغه مونږ مخکې مو ټریننګونه ورکړي دي، او د انتخاباتو کوم کارونه دي هغه مو دوی ته ورښودلي دي. همداشان دوی وایي چې په ټول افغانستان کې یو څو نورو ځایونو ته هم، ټول افغانستان کې یوازې 15 ولایت دی چې هغې ته هم مرکزونو ته مواد رسېدلي دي، خو خلک هلته اندېښنې لري چې که په 15 ولایت کې امنیتي وضع سمه نه شي دلته شاید د ټاکنو رنګ کم وي.
او په خپله حکومت څه وایي چې د ټاکنو په مهال یې د امنیت ساتنې لپاره څه اقدامات کړي دي؟ آیا څه اضافي قواوې بلیږي او که څنګه؟
بالکل ککته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم داسان دفاع وزارتونه او امنیتي نورې سرچینې چې دي، دوی وایي چې په ټول افغانستان کې یوازې 95,000 امنیتي پولیس د ټاکنو د ورځې لپاره ګمارل دي چې هغه د ټاکنو حوزې او د ټاکنو کارکوونکي باید هغوی هم امنیت وساتي، او ګمرایي ورکوونکي خلک چې دي هغې ته باید څوک مزاحمت ونه کړي. دوی هم خبرداری ورکړی دی چې افغان ولس په زلونو خبر ورکړی چې دوی په خپله خوښه هغه کاندید ته رایه ورکړي چې د دوی راتلونکی تضمینه ولی شي، د دوی په راتلونکو برنامو باندې باور لري. نو د افغانستان امنیتي ارګانونه هم عام خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو مرکزونو ته په ډاډه زړه ورشي، او هغلته د خپلو راتلونکي ولسمشر ته چې د دوی خوښه ده هغې ته رایه ورکړي.
ډېره مننه اکمل روان صاحب، او د ځان پام ساتئ.
کور ودان، ډېره مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه د ایران صدر حسن روحاني ویلي په خلیج فارس کې د بارانو ځواکونو شتون با پسیمه کې نه امني جوړ کی. نن په خپل ټلویزیون وینا کې نوموړي ویلي بارانی ځواکونه به زموږ د خلکو سیمه د پاره د ستونزو او د ناقراری سبب جوړ شي او زیاته کړې ده چې هغه به ملګري ملتونو ته د سیمه ییزې همکاري او سولې پلان وړاندې کوي. محمد اکرام په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
په حکومتي ټلویزیون باندې نیخ پنې غابینا کې د ایران صدر حسن روحاني ویلي په منځني ختیځ کې خارجي ځواکونه د دوی د خلکو او د ټولې سیمې لپاره مسلې پیدا کولی شي. ایرانی مشر ویل هغه به په ملګرو ملتونو کې د سیمې امن لپاره د همکارۍ یو پلان وړاندې کوي. د خالی پورز د امریکې د نمایندګانو ایوان سپیکرې نانسی پلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا سعودي عرب او متحده عرب امارات ته زیاتی امریکایي پوځونو او هوایی دفاعي سامانونو لیږلو په پلان نیوکې کړې او په یو بیان کې ویلي دا د صدر ټرمپ انتظامیه وروسته یو بل کوشش ته چې په کانګرس کې د دواړه سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې کولو بغیر منځني ختیځ ته پوځیان ولیږي. نوموړي ویلي د صدر ټرمپ دغه ګام د منلو وړ نه دی او دا چې دا د خطرې نښې دي. پلوسی ویلي د نمایندګانو ایوان او سینټ څو میاشتې وړاندې سعودي عرب او متحده عرب امارات ته د وسلو خرڅ ودرولو او په یمن کې د سعودي عرب د لاسوهنې غندنې په سر د دواړه سیاسي ګوندونو په مرسته یو قانون منظور کړی و. نوموړي ویلي یمن کې د بېګنا خلکو خلاف د سعودي عرب پرله پسې تشدد د سعودي خبريال جمال خاشقجي په وجنه او په خپل ملک د بشري حقوقو په غټه کچا خلاف ورزو باندې صدر ټرمپ سترګې پټې کړې. چرته چې د نانسی پلوسی په وینا اخلاقي او د بشري حقوقو بحران راپېښته. اخوا د امریکې په سفر د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن ویلي ملک به د امریکې سره یوځای د ایران سره په پوځي انخته کې برخه نه اخلي. موریسن ویلي خلیج کې د استرالیا ژمنې د هرموز په سمندري پټي کې د آزاد تګ راتګ یقیني کولو پورې محدود دي. په پینټاګان کې د جمعې په شپه د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکې شریک ځواکونو چیرمین جوزف ډنفرد سعودي عرب او متحده عرب امارات ته د پوځیانو او دفاعي سامانونو لیږلو په اړه د صدر ټرمپ د فیصلې اعلان کړو. مارک اسپر ویلي د امریکایي ځواکونو نوعیت په دفاعي وي او زیاته کړې وه تیره هفته د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو باندې د حملو وروسته د سعودي عرب او متحده عرب امارات په درخواست باندې امریکې دغه هیوادونو ته د پوځیانو او دفاعي سامان لیږلو فیصله کړې. امریکایي چارواکو ویلي ایران د دغه حملې لپاره ذمہوار دی خو ایران دغه تورونه ردوي. د ستمبر په 14 نیټه باندې شوو حملو په سیمه کې د تیلو په تنصیباتو باندې د ډرون او کروز میزایل حملو خطر په ډاګه کړی. د امریکې د شریک ځواکونو چیرمین جنرال جوزف ډنفرد د جمعې په ورځ ویلي د امریکایي ځواکونو پر ځای کولو په سر به راتلونکي هفته بحث کوي. ډنفرد ویلي دوی د خاص امریکایي پوځیانو د دستو په اړه تر اوسه فیصله نه ده کړې خو زیاته کړې سیمې ته تلونکي پوځي دستې او دفاعي سامان به د سعودي عرب او متحده عرب امارات دفاعي میزایل نظام مضبوطولو کې مرسته وکړي. سعودي عرب او متحده عرب امارات ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو اعلان څو ګنټې وروسته د ایران انقلابي دستو مشر جنرال حسین سلامی خبرداري ورکړو چې پوځ یې د څه قسم حالاتو لپاره تیار دی او ویلو ځواکونه به هر هغه څوک په نښه کوي چې د دوی د سرحدونو دننه ورغلل. خو ډانلډ ټرمپ ویلي هغه په ایران باندې د حملې کولو لپاره د پوځي ځواب څه پلان نه لري او ویلي هغه په دغه مسله کې د صبر نه کار اخلي.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دی واغ خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا د بلې کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته ساسو پام راګرځو چې د پېښور په اطرافو کې یعنی د کلیوالو برخو کې یو کوه حسن سیمه ده چیرې چې د اوبو یو بهاندی څپی دي. زموږ خبریال مدثر شاه هلته ورغلی یو ریپورټ ورباندې تیار کړی او اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ډیوا قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ په بحرین کلام سوات او په کاغه ناران کې نیو موجود، بلکې د پیښور نه 1.5 کیلومتره لري. دا یو خپل علاقه ده، دلته کې دا یو قدرتي آبشار را بیږي. د دې ځای په حق به ته معلومات درکو چې سیلانیان سوي دلته کې کم راغلي دي او د دې ځای ځایي خلک سوي. دا علاقه وړاندې اف آر پیښور یا نیمه قبایلي سیمه وخت اوس د پیښور ضلع برخه ده او کم ځای چې دا قدرتي افشار ده دې ته بوړه وای. مخکې به د خرابو امنیتي حالاتو له امله دلته خلک نه راتلل، خو اوس روزانه په لسګونو سیلانیان دلته راځي او د پاکو یخو اوبو د افشارونو نه خوند اخلي. لکه مومن ضلع سره تړاو لرونکي میا صدام چې ډیوه ته وای، ما سره د پیښور او اسلام آباد دوستان هم نن دلته راغلي دي.
پېښور کې دا یو انون زیو مونږ په یوټیوب باندې او په میډیا په تھرو باندې کتلو مونږ چې دا وګورونو بس دې علاقې ته ویزه ټکو رالو چکر مو ډېر زبردست ډېر ښه ماحول دی ډېر ښه ځای دی.
وای په کتو حیران شو چې د پېښور ښار نه قریبا 2 ساعتو په مسافت په هم داسې ښکلی ځای موجود وي. او د دغه سیمې یو اوسیدونکی محمد اسرار وای، دلته د نوخار پېښور او کوهاټ نه راتلونکو لپاره بلابلې لارې دي.
ټیم دا متنو نو تقریبا 40 غنټه سفر ویو، د پېښور نه تقریبا 1.5 غنټه سفر دی. لګروډونو مسایل شته، زمونږ روډونه خراب دي، نو حکومت هم پکاره چې زمونږ روډونو غو وکړي. پسمانه علاقه ده،
قوای لار دومره خراب نه ده. البته افشار ته در رسیدو لپاره پیاده شل 25 منټه سفر هم شته او دلته غرونو کې نور هم وړې وړې چینې موجود دي. او د خیبر ضلع نه راغلی فیضان افریدی په سیلانیانو غږ کوي د دې ځای نه په اوړي جمی خلک پند اخستې شي.
ټورست زه دا مسج ورکوم چې تاسو راشئ، تاسو دغه نوې ځای دی، نوې ډیسټینیشن دی، دا وګورئ، ډسکور کړئ، دلته چکر ووهئ. او چې دومره لری لری د پېښور خلک، خاص کر د پېښور او راوند اباوت سومره خلک چې دومره لری لری زی، مطلب چترال او سوات او هغه سړونو ته، نو دلته د راشي دلته ډېر خسته علاقې ده، خسته شنه غرونه دي، خسته وبدي.
او زیاته ای که حکومت دی لوری تا لگه توجه اوکره لاری را جوڑی او نور اسانتیای ورکلی، نو دا با دا سیلگرهی مرکزونو که نوی اضافه او دا سیمی دا پرمختیا زمانتو گرزی. دا همکار شاین شاه سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا، تی خبر.
دا دا وی او ای ڈیوا خبرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېره نه کړئ. مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 001-202-205-003. فونوکې او مونږ سره ملګری شئ. دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي،
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شئی.
پتہ دا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
ہیر یہ نکڑے.